دا مشال اړو د سړی مشه وخت د مازیګر 15 بجې دی. د نن ورځې اخري خبري غړې کې ز ګل ایاز او نجیب امیر درته هر کړي وای. په روانه غړې کې د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو لومړی وار ورکو نجیب امیر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
افغانستان کې په یو ډرون برید کې لس مشکوک وسلوال وژل شوي. قومي اسمبلی کې د قبایلي ضلعو استازي وایي تمه لري چې صوبایي اسمبلی کې به د دوی سیټونه زیات شي. امریکا په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل ځواکونه زیات کړي دي. او سرټکی اوس پام کړی بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د پکتیکا ولایت چارواکي وایي هلته د مشکوکي امریکایي بې پایلټ الوتکې برید لږ تر لږه لس مشکوک وسلوال وژلې دي. د پکتیکا ولایت د امنیت قومندانې وایي شاه محمود آریان نن مشال لړیو ته ویل چې دا پیښه پرون د برمل ولسوالۍ په منګړیتې سیمه کې شوې ده. بلخوا پاکستانیو چارواکو ادعا کړې چې په وژلو شوو وسلوالو کې د پاکستانیو طالبانو د حافظ ګل بهادر ډلې او قومندان اسدالله سنگاری هم شامل دي. وسلوالو ډلو لا هم په تیړه سندې ویل. د پاکستان د قومي اسمبلی زیاتره غړو هیله ښودلې چې د قبایلي ضلعو د صوبایي اسمبلی څوکیو زیاتولو او د قومي هغو د پرځای ساتلو بل به د ګل پورس منظور شي. پرون اسمبلی ته په خپله وینا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي ساجد خان مومن داسې وویل:
همه امید ہے انشاءاللہ پیر کے دن یہ بل بڑی اکثریت سے پاس ہوگا انشاءاللہ.
زہیل الرم چې د ګل پورت با اکثریت سره دا بل منظور شي. دی آئینی ترمیم سره د قبایلی ضلعو د انضمام په اړه شکونه ختم شي. قبایلو ته سلیریش د صوبایي اسمبلی چوکو ورکولو سره به د محرومۍ احساس هم ختم شي.
د قبایلی ضلعو د صوبایي او قومي اسمبلیو د څوکیو په اړه بل باندې پرون په قومي اسمبلی کې بحث راغون شو. پر دې قانوني مسوده به د مئی په 14مه نیټه رای اخیستل کیږي. په دې بل کې غوښتنه شوې چې د قبایلی ضلعو صوبایي څوکۍ د سلیر شو ته ورزیاتې کړل شي او د قومي اسمبلی هغه د 12 پر ځای وساتل شي. پاکستانی حکومت د ټولنیز رسنۍ فیسبوک چارواکو ته ویلي دي چې له خپلو پاڼو د پولیو واکسینو ضد مواد لرې کړي. په پاکستان کې د پولیو کمپاین مشر بابر عطا پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې فیسبوک چارواکو د دوی دغه خواست منلی دی. نوموړی وایي په ټولنیزو رسنیو کې د پولیو واکسینو ضد د پروپیګنډې موادو له کبله پولیو مهم ته نقصان رسیږي. د ده په خبره په پاکستان کې د پولیو له واکسینو د بې برخو ماشومانو شمیره 3,00,000 ته زیاته شوې چې پکې د 50,000 ماشومان تعلق د خیبر پختونخوا سره ده. د اپریل په 22مه د پیښور د ماشوخیلو خلکو ادعا کړې وه چې لسګونه ماشومان د پولیو ضد څاڅکو له وجې ناروغه شوي، خو ډاکټرانو مشال لډیو ته ویلي ول چې د دغو ماشومانو ناروغي د پولیو څاڅکو له وجې نه ده. د افغانستان د ټلویزیونی خبرونو پخوانی چلوونکی او د ولسی جرګې د یو کمیسون سلاکار مینا منګل په کابل کې د وسلوالو موټر سایکل سپرو لخوا وژل شو. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی مشال لډیو ته ویل چې نوموړی نن سهار د کابل په کارتینو سیمه کې په ډزو وژل شوی او وژونکي تښتېدلې دي. رحیمی وایي د مینې د پلار د خبرو پر بنسټ دا پیښه د شخصي ستونزو له امله رامنځته شوې چې په وینا یې څېړنې په اړه پیل شوې دي. د ایشیا د اسلامي دولت وسلواله ډلې ادعا کوي چې د هند په خاوره کې دننه یو نوی صوبه جوړه کړې ده. دوی دا ادعا له هغې وروسته کړې چې د هند تر واک لاندې په کشمیر کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په جګړه کې د یو وسلوال چې پرې د داعش سره د اړیکو تورو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. د داعش سره تړاو لرونکي اماق خبرې اژانس پرون دغه ادعا اعلان کړ او ویې ویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشرانو دغه صوبه ولایت الهند په نوم نومولې ده. په همدې بیان کې دا ادعا هم شوې ده چې د هند تر واک لاندې په کشمیر سیمه کې داعش ډلې هندي سرتیرو ته مرګ ژوبله هم وراړولې ده. هندي چارواکو پرون خبر ورکړ چې د کشمیر په شوپیان سیمه کې د اشفاق احمد صوفي په نوم یو وسلوال تن یې وژلی دی. امریکا په منځني ختیځ او خلیج فارس کې خپل ځواکونه زیات کړي دي او د ځمکنیو او سمندري عملیاتو لپاره کاریدونکي بیړۍ او د پیټریاټ میزایلو یو څانګه ځای پر ځای کوي. د واشنگټن په اند د دې ګام هدف د ایران لخوا د مخ په زیاتېدونکي خطر مخنیوی کول دي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون لخوا پرون دغه اعلان پر داسې وخت شوی چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ ډېر زیات شوی. امریکې د ایران د تیلو او د اوسپنې یا فلزو صادراتو یو لړ بندیزونه لګولې دي. د دې بندیزونو هدف په ایران فشار زیاتول دي چې د امریکا په خبره تهران خپل زیان رسوونکي فعالیتونه ودروي چې په کې د اټومي وسلو جوړولو هڅه او په سیمه کې توندلاریتوب فعالیتونو ته مالی مرستې ورکول دي، خو تهران دغه تورونه ردوي. د قزاقستان موقتی ولسمشر وایي په تیره اونۍ کې 211 قزاقي وګړي له شام خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د دوی په اند دا کسان په شام کې له داعش وسلوالې ډلې سره ملګري شوي یا د دې ډلې د جنګیالیو بچي دي. ولسمشر قاسم جومر تکایوف پرون وویل چې په دې کسانو کې 155 ماشومان دي چې زیاتره یې له 6 کلو کم عمره جنکۍ او هلکان دي. نوموړي وویل چې دغه قزاقي وګړي د روانې میاشتې د 8 او 9 نیټو ترمنځ د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د ملي امنیت کمیټې او بهرنیو متحدینو یې راوستې دي. د ده په خبره د دغو کسانو بیا عادي ژوند ته د راوستلو لپاره ریاستي او غیر دولتي ادارې هلې ځلې کوي. قزاق چارواکي وایي چې د منځنۍ اسیا له دې هېواده په دې وروستیو کلونو کې په سلګونه کسان عراق او شام ته د داعش مرستې لپاره تللي دي. د امریکا د خزانه وزیر وایي د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ د ګټورو خبرو یو پړاو سرته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې دواړو خواوې په زیاتېدونکې سوداګریزه جګړه کې د اختلافاتو ختمولو لپاره هلې ځلې کوي. سی این بی سی وایي سټیون منوچن ویل دوی دومره ویلی شي چې د دواړو فریقینو ترمنځ دغه خبرې ګټورې وي. د چین مرستیال وزیر اعظم خبریالانو ته ویل چې خبرې ښې ترسره شوې دي. بلومبرګ د سرچینو په حواله وایي چې د یادو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې لږ پرمختګ شوی دی. دا اوتر دې غړې د مشال رادیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته زمونږ له همکار سراج ظهیر نه د هوا حالو د کرن سبا ورو.
نن د خالی پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل ویخت روپی دیرش پیسې غسل کیږي او په یو سل ویخت روپی اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل درې اتیا روپی پنځوس پیسې او په یو سل څلور اتیا روپی پنځوس پیسې. یو یورو په یو سل و پنځوس روپی پنځوس پیسې او په یو سل اته پنځوس روپی دیرش پیسې. د متحده عربي امارات درهم پاته دیرش روپی شپېته پیسې او پاته دیرش روپی نوي پیسې. د سعودي عرب ریال په دیرش روپی نوي پیسې او پاته دیرش روپی لس پیسی. او یو افغانی په یو روپی سلور اتیا پیسی اغسطل کی گی او په یو روپی پنزا اتیا پیسی خرسول کی گی. او دو سوا نها نوی ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغسطل کی گی او دو سوا او نوی ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرسول کی گی. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور بنو او کوئټه کې وریځې خوری وي او په ژوب کې د ماسپښین وروستو د باران امکان دی. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 3.5، بنو کې 8.5 او 15، ژوب کې 2.5 او 10، او کوئټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 15 ډیګري سینټیګریډ وي.
کدمان رکو خبرونه و د مشال اړین واوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. که چېرې سره دروانې غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. په قومي اسمبلی کې د قبایلي ضلعو صوبایي اسمبلی چوکو کشمیر کې زیاتوالي په اړه آئینی ترمیم وړاندې شوی دی او بحث پی هم راغونډ شوی دی. بلخوا د قبایلي سیمو ځوانان په هغه سیمو کې د انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذات اخیستي دي او دوی وایي
ډېر خوشحاله یم چې ټول تعلیم یافته ځوانان په دې کې دلچسپي اخلي.
دا پېښور اوسېدونکو شکایت کوي چې ورځ تر بلې ګراني زیاتېږي.
غریب خلک دې ګرانۍ نه مطلب دا نه تنگ شول. مونږ دا ویو چې دا ګرانۍ چې کومه ده بری مونږ خوشاله غوږی دې نه باندې نور ګرانۍ زیاته رانه شي.
په کوهات کې د روزې میاشتې لپاره ارزان بیا بازار لګول شوی خو مخامي خلک شکایت کوي او وایي
کسان دا کوارٹ والا رغلی دی آغا خو سبزی دال و غوخا خو بالکل نشتا و دا سورا سبزین والا فروٹ والا دا ریٹو کنا دا بازار نم دا زیگی گران خرسای.
دا او نور سره دا شننو او تبصرو در خبرو لمشال راڈیو سرو سی. قدرمنو دونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غواګی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د قبایلي ضلعو چوکو زیاتولو په اړه قانوني مسوده د بحث لپاره د مې په لسمه وړاندې شوې او پر دې باندې بحث هم راغون شو. پر دې قانوني مسوده به د ګل په ورځ رایه اخیستل کیږي او امکان دی چې په هغه ورځ منظور کړل شي. په دې اړه نور تفصیل درته د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې له شمالي وزیرستانه منتخب شوی غړي موسن داول شپږ ویشتم آئینی ترمیم مسوده د بحث لپاره وړاندې کړ. موسن داول په خپله وینا کې ویل د 2019 کال آئینی ترمیمي بل کې تجویز ورکړل شوی دی چې په 15 آئینی ترمیم کې قبایلي ضلع په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شوی وي او د هیواد نور برخو په شان قوانین غځول شوي وو، خو په دې کې په صوبایي اسمبلی کې کمه نمایندګي ورکړل شوې وه او د قومي اسمبلی چوکو شمیر هم رقم کړل شوی و. دوی ویل چې د قبایلي ضلعو صوبایي اسمبلی چوکو شمیر له 1400 تر 2000 زیاتولو او د قومي اسمبلی د چوکو شمیر په خپل ځای ساتلو غوښتنه شوې ده. د مسلم لیگ نون پارلماني مشر خواجه آصف په خپل وینا کې ویل چې پر دې موضوع ټول ایوان یو خوله دی.
دا شروعات دی، دا سینور مسلې هم پرتی دی. د وفاق په نظام کې ځینې ګډوډۍ سته چې د ټول ایوان پر اتفاق رائے پکار ده. لکه څنګه چې په دې بل کې مو شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته کتلی، همدغه سی به په نورو مسلو کې هم دا رویه پکار ده. د ایوان د دې بل په ذریعه قبایلي ولس ته پیغام ورکوي چې د پاکستان 22 کروڑ ولس له تاسو سره دی.
د واکمن تحریک انصاف ګوند غړی او د دفاع وزیر پرویز خټک اوس قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل چې په 70 کالو کې قبایلو ډېر زیاتې سختۍ لیدلې دي او دا یې برداشت کړې دي.
مجھے فخر ہے، خوشی ہے کہ ساری پارٹیاں متفق ہیں.
زه ویاړم او خوشاله يم چې نن ټول سیاسي ګوندونه په قومي جنډا متفق دي. تاسو به نورې خبرې هم مخې ته راځي. په قومي مسلو د خبرو پر ځای هوارولو لپاره کار پکار دی.
پرویز خټک ویل چې د ګل په ورځ بعد د قبایلي ضلعو د ایوان نمایندګۍ په اړه آئینی ترمیم په متفقه توګه منظور شي. د پیپلز ګوند غړي ساجد حسین توري په خپله وینا کې ویل چې د ټولو سیاسي ګوندونو مننه کوي چې د قبایلو حقونو سره ولاړ پاتې شو. دوی ویل چې په پاکستان کې د قبایلو یو آزاد سیتو خدا حق تری اخستل شوی وو. له جنوبی وزیرستانه د قومي اسمبلی غړی علي وزیر په خپل وینا کې ویل چې ریاست قبایلی سیمې خپل ګټو لپاره استعمالولي. علي وزیر د قومي اسمبلی ټول غړو په آئینی ترمیم کې د مرستې کولو مننه وکړه. له مومند د قومي اسمبلی غړی ساجد خان مومند ایوان ته ویل چې د آئینی ترمیم په اړه د حکومتي او اپوزیشن رویه ډیره مثبته وه.
همې امید ہے انشاء الله پیر کے دن یہ بل بھاری اکثریت سے پاس ہوگا انشاء الله.
زهیل لرم چې د ګل پورت با اکثریت سره دا بل دی آئینی ترمیم سره به د قبایلي ضلعو د انضمام په اړه شکونه ختم شي. قبایلو ته سلیریش د صوبایي اسمبلی چوکو ورکولو سره به د محرومۍ احساس هم ختم شي.
په قومي اسمبلی کې د جماعت اسلامي غړي مولانا اکبر چترالی په خپله وینا کې ویل چې دا د قبایلو لپاره د خوشحالۍ ورځ ده چې ټولو سیاسي ګوندونو د دوی د حقونو لپاره آواز پورته کړی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې په آئینی ترمیم بحث په داسې حال کې شوی چې الیکشن کمیشن په قبایلي ضلعو کې د مې په اتمه د صوبایي اسمبلی لپاره د انتخاباتو مهالویش خپور کړ. کمیشن ویل چې دا انتخابات به د جولای پر 2 نیټه ترسره کیږي. کډمنو څنګه تاسو واوریدل چې د پاکستان الیکشن کمیشن په قبایلی ضلعو کې انتخابات د جولای په 2 نیټه د کولو لپاره شیډول هم جاری کړی دی. بلخوا په قبایلی ضلعو کې د نامزدګۍ کاغذات واخستلو لړۍ هم روانه ده او ځوانان په دې کې په ډېر شمېر کې برخه اخلي او دې ته خوشاله هم دي. نور تفصیل د شانه مسترګزي په دې رپورټ کې.
د محمود د باجوړ هغه ځوانان چې د پخوانی فاټانې در روان صوبې انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونه اخستلی وای چې دا منظر به د هغوی لپاره ډیر حیرانوونکی وي چې له باجوړ تر جنوبي وزیرستانه د قبایلي ضلعو غړي د خیبر پختونخوا اسمبلی ته لاړ شي. د محمود مرک فردوس خان وای چې د پی کې یو سل څلور نه د خپل د نامزدګۍ کاغذونه چې کوم مهال د الیکشن کمشنر نه اخستل نو د خیالات څه بل شانو. نو هغه څنګه د مومند د دوه حلقو د ووټر لیست تر مخه د رای ورکوونکو شمیر 2,80,000 نه زیات دی. ولی دغه دواړو حلقو دپاره تر شپېتو پورې ځوانانو خپل د نامزدګۍ کاغذونه اخیستي دي، خو د واپس جمع کولو وروسته به معلومیږي چې دغه شمېر څومره دی. د باجوړنه هم یو ځوان زده کوونکی نه سرباز هم د نامزدګۍ کاغذونه اخیستي دي. او دی وای
ټول مرده کوم ده د کومې لیسنې لپاره د کله لیسنې شوی په هغه کې کوم مشرانو برخه اخیستې ده. خو څه به درې پانس کې کوم ده ځوانانو برخه اخیستې و ده پانس ځان کې روګه چې کوم ده یو څه کې کله چې دغه لیکلې او دا وو خو کې نه ده چې موږ دې اوس به سیمه کې لاړ شو. د نمائندگی وکړو، د قوم خدمت وکړو.
له باجوړ یو زنانه تبسم نومې هم خپل د نامزدګۍ کاغذونه اخستی دي. ولې د باجوړ نه د ووټرانو شمیر 15 لک او 3 ډیر زرو نه زیات دی، او د درې حلقونو د انتخاباتو لپاره پروند 80 نه زیاتو تنانو کاغذونه اخستی هم. د محمد نن یو بل ځوان نور اسلام صافی وای چې هغوی غنی چې دا اول وار وي چې د سوبې د پر انتخابات شي، خو خوشاله بزیات په دی وي چې ځوانان دغه انتخاباتو کې بریالي هم شي.
پی کې یو سل څلور د پر ز نامینیشن پیپر مې واغسل، او ان شاء الله اراده مې ده چې د ځنه انتخابات ته ودرېږم. ولی مخکې به د انتخاباتو کې ساغ استل دا یو ډیر غټه خبره ګڼل کېدل، تاسو بغټ یو لند کروزر او یا بغټ یو سرمایدار وي یا بغټ لند لارډ وي، نو ته به دا سوچ کولې شو. خو نن ز داینه ډیر خوشاله یم چې ټول تعلیم یافته ځوانان په دې دلچسپی اخلي او را روان دي.
د ټولو قبایلي ضلعو د ووټرانو او یا رای ورکوونکو شمیر له 28 لک زیات دی، او د الیکشن کمیشن د شیډیول تر مخه د انتخابات ورځ د روان کال د جولای 2 نیټه مقرر ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2013 15315 او 15155 کیلو هرتز.
مشال تاسو غواړئ کوم ودونکو په تورخم دروازه تکون کې شکایت کوي چې د امنیتي سرتیرو لخوا زورول کیږي. خدا خبر انتظامی چارواکی وای چې دا مسله په پام کې ده او د هغو کسانو خلاف به کاروای کوي. نور تفصیل د فرحت شینواری په دې رپورت کې ورو.
په تورخم دروازه تک را تک اونکی مسافر ځای سوداګر او ډریوران وای هلته په خوانی خاصدار او لیویز چې اوس په پولیسو کې زم شول، دوی سره ښه چلند نه کوي، بے ځای زورول کوي او وهل ټکول هم کوي. په تورخم کې د خاصدار او لیویز واک د چلند پاړه د خیبر ترانسپورت اتحادیه مشر شاکر پردای مشال ریډیو ثوی
تو ګره دا روزادو په زرګونو خلک په ګرمې تا رکی ویلولی ابلرز ما یو کی ول ماثر کو شوم یقین وکه چې کوم ول تکول ما ولیدل، نو په کور دی چې ول تکول دی څو کم د چا سره ما کی او ما غس تکول مرو وندي ما غس ول مرو وندي.
په تورخم کې د امپورت ایکسپورت کارکونکو یو سوداګر واحد شینوار وای
بالکل غیر تربیت یافته خلک دی، نه څه تربیت شوی نه نه چې کوم دوی له څه ټریننګ ورکړای چیرې تاسو به مسافر سره داسې رویه ساتای. بیا دوی حرکتونه داسې بالکل هغه غیر اخلاقی دي، خلک تر بالکل خفقهږي، مطلب خامخه. دریم خبره دا چې بالکل سہولت یو سہولت هم نشته، مطلب مسافر ولاړی یا غاډی نه راشي په دې چھن کې ولاړی او په داسې په دې سرک په غاړه باندې ولاړی یو ګلاس اوبو څخلو انتظام نشته.
افغانستان ته مال وړونکی یو ډرایور پردیس خان هم په تورخم کې د ځواکونو د چلند پاړه وای
زور افغانستان لم چلیګم په خبر لم چلیګم دغه خوانه پروټر چلوم دغه خوانه چرچ پیدا شو دا چلوم او دا خاصدارو د خوانه موږ له تکلیف ده یو ځکه کسل کیږي 1500 ناخلی سوال تکول کوي وهل کوي وارونه کوي سپکل پاس غي پښه ار رقم ته خبري کوي.
په دی ورستو کې په سوشل میډیا خبره شوی یو ویډیو کې په تورخم کې د خاصدار زواک یو تن یو افغان مسافر سره وهل تکول کوي، په مخ سپېډ ور کوي او سپور سپک هم ورته وای. چارواکو د دغه ویډیو تصدیق کړي وای دا کار دوا ونه وړاندې شوای. په تورخم کې د خاصدار او لیوی زواک لخوا د خلکو د بې ځایه زورولو په اړه مو چې کله د خیبر د لواړګي مرستیال کمشنر محمد عمران سره خبرې وشوې، نو دوی وویل
موږ ته د لپاسه نه چې کوم هدایت دي د خپلو مشرانو نه زموږ د ډي سي سي د طرف نه، هغه دا دی چې موږ هر وخت او هر لمحه چې دی موږ د خلکو خدمات وکړو، موږ خلکو ته ریلیف ورکړو. کوم کسان چې هم په سرویس ډیلیوري کې پاتې راځي او فیل راځي هغه بدل کې بالکل ټالرېټ کیږي. دا کم الګ چې سپېړ ور کوي دا لکم سسپند دی، حالت نه کلوز دی، موږ جیل ته چولو او تد سره چې کوم دغلت کې انچارج او په دینادر ټرمینل کې هغه مل ته موږ کلوز کړی دی، سسپند دی.
د خیبر وګړي وای چې د تورخم د بارډر مینجمنت سخت پالیسۍ له وجې په تورخم کې ډیر خندان جوړ شوی. دا په داسې حال کې دا چې وزیر اعظم عمران خان په دې ورستو کې ویلي چې په را روانو سو میاشتو کې د نن نه به د تورخم دروازه د سالي رښتو ساتو لپاره خلاص لاسه ساتي چې هلته ورسره رش رقم شي او کاروبار ورسره زیات شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
مشال لري ته تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو، د پاکستان فوج وان میجر جنرال آصف غفور په شخصي ټوټر پاڼه بیان کې د ورکړل شوو کسانو کورنیو سره همدردي څرګنده کړې ده. نوموړي په داسې حال کې دا بیان ورکړی چې په کراچۍ کې شیعاګانو د ورکړل شوو کسانو لپاره پرلت د څلورو کسانو را خوشي کولو وروسته ختم کړو. د مدني ټولنو فعالان او پوهان وایي د فوج وان مثبته خبره کړې، خو پکار ده چې عملي ګامونه هم پورته کړي. پر دې موضوع نور تفصیل د یوې وړکې دمې وروسته. دا پاکستان فوج وایان وای د ترتم کړ شو کسانو کورنیو سره په غم کې شریک دي. میجر جنرال آصف غفور په خپل شخصي ټوټر پاڼه لیکلي چې دا دوی په درد کې شریک دي او د لادرکه کسانو را خوشی کولو کې ورسره ولاړ دي. دوی په ټوټر پاڼه لیکلي چې په زرګونو فوجیانو د خپل وطنوالو امنیت په خاطر قرباني ورکړي او هیڅ چاته زیان نه رسوي. آصف غفور زیاته کړه چې د ترتم کړ شو کسانو له مسلې باید چاته د ګټو اخستو اجازه ورنکړل شي. د فوج وایان په ټوټر پاڼه بیان په داسې حال کې ورکړي چې د پاکستان په کراچۍ کې د ولسمشر عارف علوی د کور مخې ته د ورکړل شوو شیعاګانو لپاره پرله تراغیر سپای ته ورسېدلو چې چارواکو یې غوښتنې ومنلې. په احتجاج کې شامل رشید رضوی مشال لري ته وویل چې د ورکړل شوو شیعاګانو لپاره د دوی پرله تراغیر سپای ته ورسو چې غوښتنې یې ومنل شوې. رضوی رسنیو ته دا هم ویلي چې څلور ورکړل شوي کسان درې کال وروسته کورونو ته رسېدلي دي. د نوموړي په وینا د دوی د معلوماتو له مخې له ټول پاکستان څخه د شیا مسلک اتیا کسان ورکړل شوي چې نه څلوېښت پکې د کراچۍ دي. په کراچۍ کې د مدني ټولنې فعال او وکیل جبران ناصر وایي د فوج وایان له پکار وه چې ټویټ یې د فوج اکاونټ څخه کړی وي، نو خبره به واضح هوا.
دا یو بدلون دی. د لومړی پریس کانفرنس لهجې او وس ټویټر بیان کې د ځمکې اسمان فرق دی. په دې خبره خوشاله یم چې ریاستي ادارې په خبره پوه شوې چې لهجه نرمه پکار ده. بل دا چې دا خبره هم منل کیږي چې ورکړل شوي کسان امنیتي ادارو سره دي. کچېرې د ترتم شوو کسانو پیدا کېدو لړۍ شروع شي، نو دا مثبت خبره ده. خو د ورکړل شوو کسانو د موندلو او راخوشي کولو لپاره به مبارزه هغه وخت نور مضبوط شي چې ټول تحریکونه په شریکه غږ پورته کړي.
مګر یې سلسله روکې نه او کې جاری رہے، اس کے لیے ان تمام
موومنٹ
کو سوچنا پڑے گا.
مدنی فعال جبران ناصر زیادہ کڑا چھ ریاستی اداروں پر رویہ او لہجہ کی بہغه وقت نور ہم نرمی راشی چھ ٹول تحریکونه پ یو زائشی پ پی خبر کی د سیاسی چارو پوہ رحیم اللہ یوسف دے بیاوی د دې مسلی دایمی حل پکار دی. رحیم اللہ یوسف زیادہ کڑا چھ پ پاکستان کی د ورکل شو کسانو لپاره جوړ کمیشن د حل زلو لوجی لکش میر کی خلق را خوش کل شو دی، خو زیات میر کی وسوم لا درک دی.
دې په حق له خو د فوجم دغه وینا وه او هم دغه لهجه وه. هغې خو د هغې نه انکار نه دی کړی. هغې خو دا وایي چې یو دا مسله شته او موږ د هغې لپاره هلې ځلې کوو، خو دا د لهجې خبره نه ده. دا خبره ده د عملي کار. یعنی دا اوس خلک روک دی، مسله شته، د هغې خپل خپلوان زیات احتجاج وکړي شروع کړي، نو موږ ګورو چې بیا په دې کې څه خلک چې دینه پیدا شي. زما خبره دا ده چې ما په خیال باندې دې خبره دا ده چې آیا دا تش خبرې کول او همدردي کول دغه کافي دي او که نه عملي ګامونه پورته کول پکار دي.
په پاکستان کې د ورکړل شوو کسانو تور پر فوج او جاسوسي ادارو پورې کیږي، خو هغوی په وار وار داسې تورونه رد کړي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی قدرمنو اوریدونکو، د شمالي بلوچستان اوسیدونکو وای حکومت او ځای چارواکو په سیمه کې په واک بحالولو کې پاتې راغلي. د دوی په وینا میرلي کې د دوو قبیلو ترمنځ د جادات پر سر روانه تنازع کې یې پر یو بل بجلی او اوبه بندي کړي چې بیا د احتجاج او خپل غوښتنو لپاره دوی راوتی دي. ملک حکومتي چارواکي وایي چې په دغه شخړه کې له جرګې لارې د هوارولو هڅې کوي. تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې ورو.
شمالی وزیرستان ته د میرعلي خدی قبیله د خپل غوښتنو منلو په لړ کې د تیرو درې ورځو نه بجلی بنده کړي او وزیرستان ته غزیدل په مین لاین یې زنجیرونه اچولی چې له وجه یې د ځایي خلکو په وینا له سختو ستونزو سره مخ شوي دي او د سکلو اوبه نه مومي. د چارواکو په وینا میرعلي کې دوې قبیلې خدي او مچی خیلو ترمنځ د جایداد په تنازع یوې قبیلې په بله باندې د اوبو خوروبه بندې کړې او مقابلو ورباندې بجلی بنده کړې چې پس خدي قبیلې د ټول وزیرستان بجلی تړلې. د میرام شاه بازار اوسیدونکي سید ایوب وایي د غلطه خلکو د خپلو مطالبو لپاره د ټول وزیرستان بجلی بنده کړې خو انتظامیه خاموشه ده. ارمان الله وای پروژه کې خلق لستون زو سره مخ شوی او دولت انتظامیه باید د دې حل وباسي. انتظامیه چارواکی وای د میرعلي دوه قبیلو مشرانو سره د دوه ورځو نه جرګه روانه دي او هڅه کړي چې د دوی د غوښتنو مناسب حل وباسي چې احتجاج ختم کړي او وزیرستان بجلی بحال کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال لوی تاسو غوږی کډمو ته کو ډان رسپانې په یو مقاله کې په پاکستان کې د مدرسو رجستر کې دوه موضوع ته کتره کړی دا رسپانې کې حکومت هوټ خودلې چې په هیواد کې د زره مدرسې به رجستر کیږي او د زده کوونکو تبا ورسره ورسره مهارت هم خودل کیږي. ډان رسپانې دا یو خبره بولی خو وايي باید د هغو مدرسو خلاف کاروایی وشي چې وسلوال تنظیمونه ترې ګټه پورته کوي. د مقالې نورې برخه درته مدیحه مرزا دا وړاندې کوي.
ډان رسپانه لیکي د پاکستان ریاست د کلونو راهیسې په هیواد کې د مدرسو د تنظیمولو په لړ کې هلې ځلې کوي خو د دې ضرورت د ستمبر 11 کال 2001 برید پس زیات شو چې په دغه موده او وروستو کلونو کې په پاکستان کې وسلوال یاغیتوب سر پورته کول پیل کړل. ډان رسپانه لیکي که څه هم ټولې مدرسې په سختدریزو فعالیتونو کې ښکېلې نه دي خو په زیات شمېر کې په هیواد کې د غیر رجسټرډ مدرسو موجودګي دا معنا لري چې که له ریاست سره د دغو ادارو کره ډیټابیس نه وي نو د هغو څارنه او تنظیمول به ډېر ګران شي. رسپانه لیکي د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود ویلي چې وزارت او مذهبي عالمان په دې متفق دي چې ټولې مدرسې رجسټر کړل شي او د دغو ادارو لخوا د کرکې او فرقواریت خورولو مخنیوی وکړي. شفقت محمود ویلیو چې په هیواد کې دیش سره مدرسې به رجسٹر کیږي او د مدرسو طالب علمانو ته به تکنیکی او مهارتي تربیت ورکول کیږي. رسپانه لیکي وروسته بیا د کابینې په یو غونډه کې فیصله وشوه چې په ټول هیواد کې به د سکولونو او مدرسو نصاب یو شان کیږي. رسپانه لیکي که څه هم په دغه کار کې ډېر چیلنجونه موجود دي خو دا یو ښه او معقوله فیصله ده. رسپانه لیکي په پاکستان کې وسلوالو او فرقهییزو ډلو له مدرسو نه جایزه ګټه پورته کړې ده او سختریزو ملایانو د مدرسو د شبکو استعمال د وړو پوځي ډلو جوړولو لپاره کړې دي. رسپانه لیکي هغه مدرسې د قبلولو وړ دي چې یوازې پوه او تعلیم ورکوي خو حکومت ته پکار ده چې د هغو خلاف کاروایی وکړي چې د وسلوالو تنظیمونو لخوا استعمالیږي. رسپانه لیکي په دې وجه دا ضروري ده چې ریاست او حکمرانان له دې خبر وي چې په هیواد کې څومره مدرسې دي او د څه تعلیم ورکوي. رسپانه د دې سربیره دا هم مهم بولي چې طالب علمانو ته مهارت ورکړل شي سو هغوی ځان ته وروسته د روزګار پیدا کولو جوګوي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو وګورئ کډرمن اوریدونکو وخت شوی دی د مازیګر پندې بجې. نجیب امیر هم را سپه سټوډیو کې ناست دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډې زورو.
افغانستان د پکتیکا چارواکي وایي هلته د مشکوکې امریکایي بې پایلټ الوتکې برید لږ تر لږه لس مشکوک وسلوال وژلي. بلخوا پاکستانیو چارواکو ادعا کړې چې په وژلو شوو وسلوالو کې د پاکستانیو طالبانو د حافظ ګل بهادر ډلې یو قمندان اسدالله سنګری هم شامل دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د قومي اسمبلۍ زیاترو غړو هیله ښودلې چې د قبایلي ضلعو د صوبایي اسمبلۍ څوکیو زیاتولو او د قومي هغو د پر ځای ساتلو بل به د ګل په ورځ منظور شي. پاکستانی حکومت د ټولنیز رسنۍ فیسبوک چارواکو ته ویلي دی چې له خپلو پاڼو د پولیو واکسینو ضد مواد لرې کړي. په پاکستان کې د پولیو کمپاین مشر بابر عطا پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې فیسبوک چارواکو د دوی دغه خواست منلی دی. افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د سولې د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره د دغه بهیر په چټکتیا او بین الافغاني خبرو ټینګار کړی. امریکایي چارواکو طالبانو ویلي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي له هیڅ هیواد د افغانانو له جبري ستنېدو سره موافق نه دی. د لاغې وروسته ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل که پر ایران بندیزونه شدید زیات شول دوی به افغان کډوالو باسي. د افغانستان د ټلویزیونی خبرونو پخوانی چلوونکي او د ولسي جرګې د یو کمیسیون سلاکار امینه منګل په کابل کې د وسلوالو موټرسایکل سپرو لخوا وژل شوه. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي د مینې د پلار د خبرو پر بنسټ دا پیښه د شخصي ستونزو له امله رامنځته شوې ده. داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله ادعا کوي چې د هند په خاوره کې دننه یوه نوې صوبه جوړه کړې ده. د داعش سره تړاو لرونکي عمق خبر ایجنس پرون دغه ادعا اعلان کړه. وی ویل چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې مشرانو دغه صوبه د ولایت الهند په نوم نومولې ده.
نجیب امیر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. درنو ودونکو، زو اسلام آباد ته چرچې د مشال لړۍ خبريال سره ظهیر د پاکستان د زین ورسپانو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې راپور کې راغون کړي دي.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې پر راتلونکي بجټ لیکلي او وای هر حکومت خپل بجټ ولس دوسته ګرځوي، خو بل پلو بیا اپوزیشن دغه بجټ د ملک بدترین بجټ ګرځوي، خو غریب ولس ته د حقیقت نه د سره خبر نه وي. ادارې وای کوه کتل شنو د پاکستان موجوده صورتحال ډیر خراب دی. کرانی ورس پورزا سیوا کیږي او د تاریخ تر ټولو اوچته کچې ته رسیدلې او دا خلاصه چې ویل کیږي ګرانی به نور هم برخېږي. ادارې زیاتوي ایم ایف نه د قرضې اغستلو مطلب په ولس د بوج نه سیوا بل څه نه وي او همدا د حکومت امتحان دی چې له ولس بوج اوچت کړي. نو باید داسې لار وټاکل شي چې راتلونکي نوي بجټ کې د غریب ولس خیال وساتل شي، ګنې اندېښنې په حقیقت کې هم بدلې دی شي. نوې وخت ورسپنه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي په دې کې دوه رایې نشته چې وزیر اعظم عمران خان د ولس د خیر ښېګڼې لپاره کوششونه کوي، خو په تېرو اتو میاشتو کې ولس ته ورکړل شوی اسانۍ په نظر ناراضي. او وزیر اعظم چې د غریبانو لپاره کوم د احساس په نوم پروګرام پیل کړی، دا به هله ګټور چې ولس د ډوډۍ او روزګار د غم نه بیغمه شي. ادارې وړاندې وایي حکومت په بجټ کې د نورې ګرانی اشاره ورکړې، نو که ولس 3% ګرانی نشي برداشت کولی نو زیاته به څنګه برداشت کړي. نو پکار ده چې حکومت د ولس د مسلو ادراک وکړي او د ولس ښه ژوند جوړولو لپاره سه اقدامات راوباسي. ادارې اخیری کلی کې اوس حکومت فیصله کړې چې د ایم ایف سره ټول معاملات او شرطونه به پارلیمان ته وړاندې کوي، نو پکار ده چې اقتصادي معاملات هم پارلیمان ته وړاندې کړي شي او ولس قانع کړي. له پیښور خپرېدونکي اج ورسپانه خپل ادارې کې وایي د خیبر پښتونخوا کابینې د قبایلي ضلعو په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخې ورکولو منظوري ورکړې. ادارې وایي تر ټولو لوی او ښه فیصله دا وه چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې شوې او له دې وروسته د دې سیمو د پرمختګ لپاره د پیسو ضرورت و. نو اوس چې دا پیسې ورکړل شي، نو له دې به قبایلي ضلعو کې د پرمختګ کارونه پیل شي. ادارې وایي د دې سره سره پکار ده چې په دې سیمو کې د سرمایه کاري لپاره هم ماحول جوړ کړل شي چې خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورشي. ادارې اخري کې وایي د دې مقصد لپاره به متعلق ادارو له په خپل منځي رابطو یوه کوټلې کړنلار جوړول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدرمنوونکو، د نن په مطبوعاتي کتنه کې مو د ګارډین او نیویارک ټایمز ورسپانو دوی مقالی راخستی دي. ګارډین ورسپانه په برتانیا کې د یو داسې پاکستانی کډوال په اړه لیکنه کړې چې په یاد هیواد کې یې بیرته پاکستان چې یاد هیواد یې بیرته پاکستان ته لیږي. نیویارک ټایمز ورسپانې بیا په افغانستان کې طالبانو لخوا د مرستندویو ادارو کارکوونکو ته د ورپیخو ستونزو بحث کړی دی. بروال کاکړ د دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
ګارډین روز پانی لیکلی دی چې د عظیم وزیر په نامه یو پاکستانی ایسوای کس له کلونو راهیسې په برتانیا کې ژوند کوي، خو اوس یې دا هیواد بیرته پاکستان ته لیږي. ورسپانه لیکي چې عظیم وزیر وایي که چیرې له برتانیا څخه بیرته پاکستان ته ولېږل سو نو شای هلته ووژل سي. دی وایي دا اندېښنه ځکه ورپېښه ده چې د پاکستان د تحفظ ناموس رسالت قانون پر ضد یې احتجاج کړی و. دا د پاکستان یو داسې قانون دی چې تر اوسه یې د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر په ګډون یو شمیر مخالفت کوونکي وژل سوي هم دي. ورسپانه لیکي چې عظیم وزیر لندن ته نږدې د هغو کډوالو په مرکز کې ساتل سوی دی چې بیرته خپل هیوادونو ته لیږل کیږي. د ګارډین په وینا عظیم وزیر په 2015 کال کې له هغه وروسته له پاکستانه وتلی و چې پر ضد یې فتوا خپره سوې وه. د ورسپانې په وینا دی ځکه د خپلې کورنۍ پرېښودلو ته اړ سوی و چې د عیسویانو د وژنو پر ضد یې کمپاین چلولی و. ګارډین زیاتوي چې د عظیم وزیر د لیږلو د مخنیوي هڅې په داسې وخت کې زیاتې سوي دي چې په ورته تور تورنه سوي او بیا خوشې سوي آسیا بیبي هم له پاکستان څخه کاناډا ته رسیدلې ده. په پاکستان کې میشت عیسویان د ملک د 40 کروڑ آبادۍ یوازې تر 2% هم کمه برخه جوړوي. د اوپن ډور په نامه اداره وایي په پاکستان کې د تحفظ ناموس رسالت قانون په ځانګړې توګه عیسویان ډیر په نښه کوي. د امریکا نیویارک ټایمز ورسپانې بیا په یو مقاله کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مرستندوی ادارو کارکوونکو ته پر ورپیښو ستونزو بحث کړی دی. ورسپانې لیکي چې طالبانو په روان اونۍ کې په داسې وخت کې د امریکا پر ملاتړ لرونکو خیریه سازمانونو برید وکړ چې طالب استازی او امریکایي چارواکي په قطر کې په خبرو بوخت وو. د ورسپانې په لیکنه نه طالبانو او نه هم امریکایي چارواکو د دې بریدونو په اړه څه ویلي دي چې څنګه هلته خبرې روانې دي او دلته پر خیریه ادارو بریدونه کیږي. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو د افغان حکومت او امریکا لخوا د روژې په میاشت کې د اوربند وړاندیز رد کړی و، خو ژمنه یې کړې وه چې په دې میاشت کې به عام خلک نه په نشه کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو تاسو ښه خوږی قدرمن اوریدونکو، د امریکا دفاع وزارت با 1.5 ارب ډالر چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په ګډون د یو شمیر پروژو لپاره ځانګړي شوي وو له مکسیکو سره په ګډه پوله د دیوال پر جوړولو لګوي. د امریکا د دفاع وزارت کانګرس ته هم په دې اړه معلومات ورکړي دي. د امریکا د دفاع سرپرست او وزیر پرون ویلي چې دا پریکړه یې له مکسیکو سره په ګډ سرحد د لانجې د هوارې لپاره کړې ده، خو د افغانستان د امنیتي ځواکونو له بودیجې د پیسو کمیدل به څه اغیز ولري او په دې اړه سیاسي چارو شنونکي څه نظر لري په دې رپورټ کې وو.
د امریکا د دفاع وزارت دوه معتبرو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دې پلان د عملي کولو لپاره تقریبا 640 میلیونه ډالر له هغې بودیجې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ده اخیستل شوي دي. د دفاع وزارت د چارواکو د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړي دي. د هغوی په وینا د مکسیکو سره د دیوال جوړولو لپاره تر ټولو زیاتې پیسې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ له بودیجې اخیستل شوي دي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ له بودیجې د 640 میلیونه ډالرو کمول دا معنا لري چې دفاع وزارت د افغانستان لپاره بودیجه له هغې اندازې چې کانګرس تصویب کړې وه کمه کړې ده. د امریکا کانګرس د 2019 میلادي کال په مالی بودیجه کې د دفاع وزارت ته 4.9 میلیارد ډالر د افغانستان لپاره تصویب کړی وو. یو امریکایي چارواکي رویټرز ته ویلي دا له افغانستان سره زموږ د تعهد پر څرنګوالي هیڅ تړاو نه لري. د امریکا کانګرس تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان دفاع وزارت هم څه نه دي ویلي، خو په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو پخوانی سیاسي سلاحکار شفیق همدم وایي چې دا د کابل او واشنگتن د ډیپلوماسۍ جدي کمزورتیا څرګندوي. شفیق همدم وویل دا څرګندوي چې د افغانستان حکومت په خپلو خارجي رابطو کې دومره کمزوری دی چې واشنگتن د افغانستان د ځواکونو لپاره پیسې په بل ځای کې مصرفوي. هغه پرون له واشنگتن ازادي راډیو ته وویل
د دې انزار نزه ډیر اندیښمنیم چې د خطر شي مونږه تاسو ګورئ چې په افغانستان کې د جنگ سیزن ده. اخواته طالبان سره د سولې مذاکرات خبره روانه ده. حکومت غواړي چې په فشار وارد کړي که په داسې حالاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو نه د بودیجې نه دغه پیسې واخیستل شي، زه فکر کوم چې په لویه کچه باندې افغانستان امنیتي حالات باندې او حتی د سولې په پروسې باندې هم منفی اغیزی ولید.
شفیق همدم ویل د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو ثابته کړی چې غشتلی دي او حکومت اړتیا ورته لري، خو په رهبری کې کمزوري شته. د همدم له نظره دا چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه لا هم د سرپرستان لخوا اداره کیږي یو اساسي مسأله ده. د امریکا دفاع وزارت په داسې وخت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره بودیجه کم کړې چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د وسلوالو طالبانو او داعش پر ضد په سخته جګړه کې ښکیل دي. له بل پلوه د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له سیاسي استازو سره د افغانستان د ولسکلنې جګړې پر پای خبرې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ورته تاسو غوږی کړم کو په پاکستان کې ولز د خوراکي توکو د بجلی ګیس او تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي په لړ کې د دیرګ انصاف په حکومت نیوکه کوي او تنقید کوي چې د موجوده حکومت د ګرانې باندې قابو موندلو کې پاتې راغلي دي. دوی وایي چې حکومتي داوی کوي خو دوی د ګرانې په قابو موندلو باندې عملی ګامونه نه دی پورته کړی، خو چارواکي په دې اړه جلا نظر لري. تفصیل د غلام غصبدی رپورت کې ورو.
د پیسو د نړیوال صندوق د یو راپور تر مخه د پاکستان اقتصادي وده د تیر کال د 15% نه سکل د مارچ په میاشت کې 3% ته راټیټه شوې ده او د ګرانۍ د اضافه شرحه په مارچ کې 9.4% وه چې د نومبر 2014 نه راپدې خوا د ګرانۍ تر ټولو لوړه کچه وه. هم د ګرانۍ په لړ کې په پیښور کې رشید نومي یو رکشا چلوونکی وایي د تحریک انصاف د حکومت نه ډېر امیدونه لرل، خو اوس د ګرانۍ له وجې خلک ډېر پریشان دي.
منګا دې عمران خان صاحب نه ډیره زیاته توقع او توجه مرته دا و چې راغ او دا باندې غریب خلکو سره ډیر ختاون وو نور هم زیات وو ورزول لاندې غریب خلک دې ګرانی نه مطلب دا نه څنګه شول. منګ دا ویو چې دا ګرانی چې کومه ده بری من خوشاله غوږی دې نه باندې نور ګرانی زیاته رانه شي.
د ولس لخوا په تحریک انصاف د نیوکو په جواب کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو او د پیسو د نړیوال صندوق IMF نه د درنو قرضو ترلاسه کولو په وجه په مرکز کې د هغوی حکومت د ستونزو سره مخ دی.
مونږ ان شاء الله الریډي وزیر اعظم عمران خان سره لګیا دی، هغه بار بار دا کوشش کوي چې غریبانو د پاره څه بهتري راولي. مونږ ته چې کوم ملک په کوم حالت کې ملاو دی، کوم خزانه په کوم حالت کې ملاو ده، روزانه 4000 روپۍ مونږ په سود په مات کې ورکو، نو تر څو پورې چې مونږ دینه د مشینیو ډېر زیات مشکلات دي.
د پاکستان د اقتصادي ستونزو حل کولو لپاره د حکومت لخوا د بجلی، تیل او ګیس په نرخونو کې اضافه هم وشوه او د ځینی سیاسي ګوندونو لخوا د ګرانۍ په لړ کې احتجاجي مظاهره هم ترسره شوې او په دغه مظاهرو کې د پیسو د نړیوالې ادارې یو کارکونکی د پاکستان د سټیټ بینک د گورنر پټاکلو هم نیوکې وشوي، خو خبریال او د اقتصادي چارو پوه ریاض داوودزی وایي
نن سبا دای شو چې ډاکټر رضا باکر چې دی نو دای د IMF نه راوستي دي، خو مونږ نه دا خبره هیر شي چې مونږ د IMF نه ډاکټر یعقوب راوستي او هغه د 1993 نه تر 1999 پورې زمونږ د سټیټ بینک گورنر وو. نو یو دا دی چې یو سیاسي ناری وي یا په میډیا باندې خبرې کول وي او یو وی ګراوند ریالټیز، یعنی مونږ وکړه دلته سسته بازار نشته، یوټیلیټی سټورز خالی پراته دي، څنګه چې مخکې حکومت ناکام نو دا ماغه سي ناکام دي، څنګه چې مخکې حکومت کردې غشتي نو دا ماغه سي کردېلی.
هم 13 ورځ د پاکستان د خزانه وزارت نه د خبر شوی مختصر خبر لمخي د پاکستان او د پیسو د نړیوال صندوق IMF سره د نوی بیل اوټ پیکج لپاره لوزنامې ته حتمی شکل ورکړی شوې دي، خو دغه لوزنامې نور تفصيلات تر دې دمه نه دي په ډاګه شوی. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال رادیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
قبایلی سیمه د بدلون پلور
په لس نیمو بجو
د سولې پلور
په پوکم یو لسو بجو
سباون
په دولس نیمو بجو
جمهوری غګونه
په پوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
حجرا
په دوو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو
د باختر ستوري
په پوکم پنځو بجو
مشال لوځه تاسو غواکې کډم وروګو په پاکستان کې خلک او د دوایانو دکانداران وای چې په روان کال کې د دوایانو قیمتونه لوړ شوې دي چې لوځي عام خلک ډېر ستوندو سره مخامخ دي. دکانداران دا مانی چې د ځینو دوایانو په قیمتونو کې 30% زیاتوالی شوې دي. بلخه د دوایانو د قیمتونو د نظم ادارې وای چې دوی د هغو دکاندارانو خلاف کاروای شروع کړي ده چې په مارکیټ کې دوایانی د سرکاري نرخ نه ګراني خرڅوي. په دې موضوع د فرخند اسد دا رپورټ ورو
د لاهور یو عدالت تیره میاشت پاکستان د دوایانو د قیمتونو د نظم ادارې ته ویلي وو چې په ملک کې د دوایانو د قیمتونو د زیاتوالي نوټس واخلي. په پاکستان کې خلک وایي د ځینو دوایانو قیمتونه په تیرو څو میاشتو کې د 100%نه 200% پورې زیات شوي دي. په روان کال کې د ځینو ژوند بچکونکو دوایانو قیمتونه 100% زیات شوي دي چې پکې زیاتره د زړه د ناروغیو، انټي بایوټکس، د دردونو او بلډ پرشر یا د وینې د لوړ فشار دوایانې شامل دي. د پېښور یو اوسیدونکی محمد الیاس ته دوایانو ته قیمتونو د زیاتوالي په اړه وایي.
موږ چې څومره اوس میډیسن اډو نو تقریبا نص دوایانې د چې هغه خو 100% ځان شي ویږي، 200% ځان شي ویږي، او عام تور چې ګم دې میډیسن لکه ټول ریټونه خو دې لري چې مخکې چې پرس کته نه دال بلته پلس ونو سپیشل ملاويږي. افغانستان عام چې کوم د شوګر د فارک کم میډیسن ملاويږي یا د زړونو مریضانو لپاره نو هغه خو ډیر زیات ګران شول.
په پېښور کې د غوسیا میډیکوس په نوم د دوایانو یو دکاندار انس خان وایي د ځینو دوایانو قیمتونه 30% زیات شوي دي.
قیمتونه خو ډیر زیات شوي دي. ډیر میډیسن دي چې هغه کې معمولی قیمت زیات شوي دي، تاسو ویلی شي مطلب کې 4 روپے 5 روپے او 10 میډیسن دي چې مور دین 100% ګران شوي دي. تاسو دا څنګه ویلی چې اوګمنټین دی کنه؟ اوګمنټین څنګه زور پرایس او اوان 32 نه دی چې دی اوان 64 شو. تاسو د بلډ پريشر میډیسن لږی کنکور ټابلیټ راځي. کنکور 2.5 ګرام او تاسو ګوري په 62 روپیا زغې ریټیل او 62 روپیا نه 125 روپیا ریټیل شو راځي. دا چې دی یو بل ټابلیټ دی بلډ پريشر والا الټیمیټ هغه چې دی 638 نه 840 شو راځي پرایس. دا چې دا بلډ پريشر هغه بل ټابلیټ راځي 54 هغه چې دی 186 روپیا پرایس او 186 نه ډایرکټلی چې دی 510 دغه پرایس شو دی. دا ولا څه دی ماته کوي
د پېښور د الشفا میډیسن مالک ته دوايانو د زیاتوالي په اړه وایي.
یره دا تقریبا 100% لکه 100% نه ولا تر 200% پورې زیات شي. کپنو والا خو چې مونږ ته دا خبره نه کوي کنه مونږ یو عام دکاندار یو مونږ بس کپنه نه تش مال اخلو. الان کې ګورنمنت وایي چې مونږ دې ته د 5% نه تر 10% اجازه ورکړې ده. نور زیاتې چې کم شوه ده دادی به ځانه کړې ده.
د صحت وفاقي وزیر عامر محمود کیانی ته رمیا شویلې وو دوی د هغه دکاندارانو خلاف کاروایی کوي چې په خپل سر یې د دوایانو قیمتونه سیوا کړې دي. په پېښور کې یو ډرګ انسپکټر ضیاء الحق د دوایانو د قیمتونو د کنټرول ولو په اړه مشال رادیو ته وویل.
نو دا 9-15% دا شوی دی. بعض خلک چې کوم مینو اغي لکه زیاتې لکه ډیر کړی دی، دا زیاتې لکه دغه شان دی کړی چې لکه 100% 200% چې کوم دی دا کړی دی. په دې باندې فیډرل ګورنمنت چې کوم دی نو دا هغه یو سټیپ انیشیټ کو او پای کې چې کوم دی نو موږ اکشن چې کوم دی دا واغشتل او سړکونو کې چې کوم دی نو موږ لکه چې چا لکه کوم قانون په مطابق ډرګ انکریز نو اخلک مونږ ونی ول داغې نم سٹاک سیس ک نو پدې کې ګورنمنت چکم دې خپل لیټر کړی دی هغه کې مونږ ان شاء الله اوس چکم دې پرایس چکم دې اوس خپل ځل برشی او دې کې ډېر خلکو چکم نو لکه फायदा لکه وکړه.
تیر میاشت صحت وفاقی وزیر عامر محمود کیانی یوې خبری غونډې ته ویلي وو دوی د 950 کمپنیانو د هغه 228 دوایانو خرڅول بند کړی دي چې قیمتونه په مارکیټ کې د سرکاري نرخه په دوه چنده وو.
مشال لري تاسو غوږی کډرمن اوریدونکو د روژه میاشت راتلو سره د صوبې نور زمو پښان کوټ کې هم د گرانی سیوا شوی په بازارونو کې د خوراک څخه توکي په ګران وای خرڅيږي. په دې گرانی په گرانی باندې قابو موندل لپاره کوټ ځلین تنظیمي د زور جیل پر ځای ارزان بازار جوړ کړی دی چې تفصیل د ممتاز زبنګش په دې رپورت کې ورو.
د روژی مبارک میاشت راتلو سره د صوبې نورو سیمو په شان کوټ کې هم گرانی سیوا شوی او په بازارونو کې د خوراک ساک توکي په ګرانه بیا خرڅيږي. په دې گرانی کبو موندلو لپاره کوټ ضلع انتظامیه د زوړ جیل په ځای ارزان بازار جوړ کړی. انتظامیه دا ویل لري چې په دې ارزان بازار کې به خلکو ته د خوراک ساک توکي په ارزانه بیا ترلاسه کیږي. ولې د ارزانۍ په لټون راغلي خلک وایي چې دلته هیڅ هم ارزان نشته، هر څه د خپل نرخ نه په زیاته بیا ترلاسه کیږي.
تقریبا دا روزونه یو هفته پهله د میډیا باندې دا خیال چې ضلع انتظامیه د کې سستا بازار کولاو کولاو کې او دزي کې چې دا سبزي فروټ او دین علاوه غوخه دال چيني هر شی به آسان به ملويږي. او نن چې دا سفوره کسان دا کوارټ ولا رغلي دي او هغه خو سبزي دال او غوخه خو بالکل نشته، او دا سفوره سبزيانه والا فروټ والا دا ریټو کنه دا بازار نم دزي کې ګران خرڅي.
بل خو د دې ځای دکاندارانو وایي چې کچري دوی ته سبزي او نور خوراکي مواد په ارزانه بیا ترلاسه شي نو دوی به هم په ارزانه بیا خرڅ کړي. یو دکاندار مشال ریډیو ته وویل چې دې زمي لاړه دوی ته هیڅ هم په ارزانه بیا نه ترلاسه کیږي نو خلکو ته څنګه په ارزان نرخ ورکړي.
خو له شل روپۍ ارزګي آسان شي دا به خامخا شي ارزانه خرڅيږي، ځکه چې د ګران وی لس روپۍ ته ته نه پرې دیړت والا لس روپۍ چور ته لس پرې د کنځان دي ته علاوه دا کوي پیسې مور اندر ته داخله والا کني ورکیږي دته وای پیسې دا خبره دي چې 14 روپۍ ارزان شي دا به خامخا ارزانه خرڅيږي.
کله چې موږ د کوټ اډیشنل اسسټنټ کمشنر طاهر علي څخه په دې حق وو پختل نو د مشال ریډیو ته وویل چې حکومت لاړه خ دکاندارانو ته سبسټډي ورکولو حساب پکړه نه ده شوی. ولی په دې اړۍ تاجرانو سره خبرې شوې چې هغه به د ارزان بازار دکاندارانو ته په ارزان بیا سامان ورکوي.
چې 20% سبسډي خبره چې کومه ده کنه دا اوټ اف دی کانټیکست خبرې شوې ده. دا خبره ده چې دلته چې کله موږ دې ته الاټمنټ کړه دي نو دې ته به کده الاټمنټ لیټر ملو شوې دي چې څومره سټال هولډرز دي دې ته ایمنډي طرف نه چې کوم دا غښوو چې را موږ طرف نه 15-20% ډیسکاونټ کیږي نو هغه مدل ته چې څومره سټال هولډرز دي ټول ته ایلي دي اسپیشلی هغه کې ویجیټیبلز او فروټ چې کوم دي شامل دي دې چې کله منډي لذي دا نن دې منډي چکروم ولګولو هغه دغه موم ریټس وکړلو نو هغه دغه غي چې کوم پرزیدنت ته هغه طرف نه دا آرډر شوو هغه طرف نه دا یو قسم تاسو یې شي چې دې رمضان پیکج حواله سره یو هغه طرف نه یو ملو شو دي مونتا چې یار دې الاټمنټ لیټر به مونږ ته خي او هغه ته به 15-20% ډیسکاونټ چې کوم دا ملويږي.
ته یادونه ده چې د روزي میاشت لو سره سم په کوټ کې گرانی سیوا شوی او خوراکي توکي د حکومت لاړه ټاکل شوی نرخونو نه په ګرانه بیا خرڅول کیږي. ولی ځلی انتظامی له طرفه لا تر اوسه د دې ګرانی په ضد عملیات مخې ته نه دی راغلی. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوټ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال روز تاسو غوښتل کډم ودونکو د ربانه کړي اخري رپورت په لور تاسو پام را ګرځوم. درنو ودونکو تاسو معلومه ده چې په هر روزه کې مونږ درته ل دې سره تړلو موضوعاتو د روزي سره تړلو موضوعاتو په اړه د دینی عالمانو نظرونه راوړو. نن مو په دې لړۍ کې دریمه برخه کې پر دې موضوع خبرې کړې دي چې روزه سمانه لري او د دې مقصد یا مخه څه ده. دا موضوع راته مفتي ذکر الله ذکری صاحب روخانوي
د روژی په حق لا ستاسو د پښتنې په جواب کې زباید دومره ویما چې الله تعالی جل جلاله فرمای کل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. د بني ادم او د انسان هر عمل د هغه لپاره دی خو یوازې روژه چې هغه یوازې او یوازې زما لپاره ده او زه د هغه بدله او جزاء ورکوم. مونږ چې دی حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وګورو او دی ته وګورو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الصوم جنة دروجي مثال دی او سپر مثال دی او روزه د صبر یو باعث او لامل دی. نو روزه په انسان کې یو احساس ژوند دی کوي او احساس چې دی هغه وقتی احساس نه، احساس د یو مفکرو نیم دی، احساس د انسان د فکر نوم دی چې هغه همیشه د انسان سره ژوندی. خو چونکه په انسان باندې مختلف احوال داسې راځي چې هغه مفکوري نه کله کله غافله کیږي، نو په دې خاطر باندې د روژې بار بار راتګ، څو ځله راتګ چې هر کال د مسلمان په ژوند کې روژه راځي، هغه الله عز وجل هغه احساس د دغه انسان بیا را ژوندی کوي. لومبه خدا دی چې انسان چې څومره اعمال کی دا غیر خیر خیګړه معلومیږي او دا خیر خیګړي خلق صفت کې چولا فلانکی دا کار او دا کار او دا کار او، لیکن روژه انسان د داس نیکو اعمالو په لور باندې سوق کوي چې دا اغه نیکو اعمالو نه یوازې دغه کون کې انسان او الله عز وجل خبري. باید یو پټ راز د الله جل جلاله او د بنده مابین کې تل وسی چې د هغې اجر یوازې الله عز وجل انسان ته ورکي، او حتی هغه کومې فرشتې چې نیک اعمال لیکي چې هغوی ته هم اندازه ونشي. نو د دغه وجدان او احساس د ژوندي کولو لپاره الله تعالی جل جلاله روژه رالیږلې ده چې یو سړی په خپله د ولږې اندازه وکړي، وږی شي، نو هغې ته به د هغه بېوزلو فقراو مساکینو احساس هم وشي چې هغوی د یو وخت مړۍ لري او د بل وخت یې نه لري. هغوی خپل ځان وږی پرېږدي او خپلو بچو ته یو څه ورکوي، او یا یې بچي د هغوی په مخ کې ژاړي او د ولږې نه ډېر بدحال وي، چې دغه انسان په هغې باندې رحم وکړي او د هغوی د کور د نغري بندوبست وکړي، د هغوی د کور د اخلي پخلي بندوبست وکړي او د هغه ماشومانو ګېډه وپالي. دا د دې دپاره چې د هغه مظلومو بېوزلو انسانانو په حال باندې انسان رحم وکړي او د هغوی د حال احساس انسان ته وشي. الله عز وجل د روژې غوندې یو عظیم نعمت مسلمانانو ته رالېږلی دی چې دغه په حقیقت کې د تربیت دپاره یو مدرسه ده چې په دې کې موږ داسې درس واخلو چې ټول عمر پورې هیر نه کړو، او بیا چې کله راشي باید زموږ تخوا د هغه نه زیاته شي. حضرت امام بخاری رحمت الله تعالی علیه فرمای: کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس صدرا. د نبی اسلام مبارک سینا ډیره فراخه وه، ډیر سخاوت پې کاوه، خو په رمضان کې به هغه ډیر زیات سخی وو. نو د سخاوت لپاره چې انسان سخاوت وکړي، الله عز وجل د روژې مبارک میاشت رالېږلې ده چې موږ په بېوزلو انسانانو باندې سخاوت وکړو او د کرم نه کار واخلو. الله عز وجل دې د روژې د حقیقي مقاصد نه موږ ټول خبر کړي، او الله عز وجل دې موږ ته د داسې عبادتو چې یوازې د الله جل جلاله لپاره وي او هغه ته علم او هغه اجر راکړي، موږ ته توفیق راکړي. والسلام. ستاسو ورور مفتي ذاکر الله ذاکری د شارجې د دایرة الاوقاف څخه.
قدر اوردونکو، تاسو د مشال رادیو نه روسته خبری خبرونه واوریدل چې د پښې بوت رسیدلی یو سوشل بیپاتی چې پکې نجیب امیر ته یو ځل بیا وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
افغانستان د پکتیکا چارواکی وایي هلته د مشکوکې امریکایي بې پایلټ الوتکې برید لږ تر لږه لس مشکوک وسلوال وژلې دي. پاکستانیو چارواکو ادعا کړې چې په وژلو شوو وسلوالو کې د حافظ ګل بهادر ډلې یو قومندان اسدالله سنګاري هم شامل دی. په خپله وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د قومي اسمبلۍ زیاترو غړو هیله ښودلې چې د قبایلي ضلعو د صوبایي اسمبلۍ څوکیو زیاتولو او د قومي هغو د پر ځای ساتلو بل به د ګل په ورځ منظور شي. پاکستانی حکومت د ټولنیز رسنۍ فیسبوک چارواکو ته ویلي چې له خپلو پاڼو د پولیو واکسینو ضد مواد لرې کړي. په پاکستان کې د پولیو کمپاین مشر بابر اتا وایي چې فیسبوک چارواکو د دې خاص منلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د سولې د شپږم دور مذاکرات په ختمېدو سره دغه بهیر په چټکتیا او بین الافغاني خبرو ټینګار کړی. امریکایي چارواکو طالبانو دواړو خو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. د افغانستان د ټلویزیونی خبرونو پخوانی چلوونکی او د ولسی جرګې د یو کمیسیون صلاحکار مینا منګل په کابل کې د وسلوالو موټرسایکل سپرو لخوا وژل شوې ده. د کورنۍ چارو وزارت خویان نصرت رحیمي مشر لډیو ته ویل د مینې د پلار د خبرو پر بنسټ دا پیښه د شخصي ستونزو له امله رامنځته شوې ده. داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله ادا کوي چې د هند په خاوره کې دننه یوه نوې صوبه جوړه کړې ده. د داعش سره تړاو لرونکي عامه خبر ایجنس پرون دغه ادعا اعلان کړه او وی ویل چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې مشرانو دغه صوبه ولایت الهند په نوم نومولې ده. او امریکا په منځنی ختیج او منځنی ختیځ او خلیج فارس کې خپل ځواکونه زیات کړي او د ځمکنیو سمندري عملیاتو لپاره کاریدونکي بیړۍ او د پیټریټ میزایلو یو څنګه ځای پر ځای کوي. د واشنگټن په اند د دې ګام هدف د ایران لخوا د مخ په زیاتېدونکي خطر مخنیوی کول دي.
قدر محمد کو ہم دے سرا خپل قربا گلایاز د خبرونو بیان نجیب عامر او تکنیکی همکار اکرام مسکنیار او نو همکاران لتا اجازه غوړ سوال او به هم د مشال اړو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچری تاسو په هم دې سبو پاتې شئ نو د وی وی ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خو خامو لري خوشاله اوسئ او د خپل ګاونډیانو خاصاتئ.